په افغانستان کې د شپې 9 بجې شو. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبري خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. پایلې دې سات په خبرونو کو د مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشرمتي الله وی سا کورنۍ وای طالبانو پر کور چاپه وهلی او دوی تهدید کړی دي. د ورسل هغې چې وی ساتیر مخم په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. د نوموړي د کورنۍ غړي وای طالبانو نن غرمه په خوشحال خان مینه کې دوی پر کور چاپه وهلی او ګرځند ټلیفون کاغذونه او د اړوند ټولنې یو شمېر اسناد له ځان سره وړي او دوی تهدید کړي چې له رسنیو سره به خبرې نه کوي. طالبانو تر اوسه د وی سا د نیول کېدو او دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د یو نامه په شمول ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو د طالبانو دغه عمل غندلی او د هغه د ژر خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. متي الله وی ساله تیرو 14 کلونو رئیس د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره هڅې کوي. د پرتګال په پلازمېنه لیسبون کې نن د اسماعیل فرقې په یو مرکز په برید کې لکتر لګه دوه تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د پرتګال پولیسو په یو بیان کې وویل چې د شیعه مسلمانانو پر دغه مرکز دغه برید نن سهار شاوخوا 11 بجې یو کس د چړې په ذریعه وکړ. پولیسو د برید کوونکو هویت نه دی په ډاګه کړی خو ویلي دي چې هغه د پولیسو لخوا په ډزو له ویشتل کېدو وروسته نیول شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی. د سی این این پرتګال تورن برید کوونکی یو افغان ښودلی دی. په لیسبون کې دغه مرکز چې د عبادت سالون ټولګي د غونډو خونې او د نندارتون لپاره ځایونه لري. د نړۍ د اسماعیلیانو د مشر کریم آغا خان لخوا په 1998 کال پرانستل شوی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک یو جګپوړي قومندان د ایران په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ولایت کې معترضینو ته د رژیم له سرو کرښو د تېرېدو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. په دې ولایت کې د مهسا امینی د مړینې په غبرګون کې د مظاهره کوونکو د خونړۍ ځپنې وروسته هر اونۍ د جمعې له لمانځه وروسته خلک د حکومت ضد اعتراضي لاریونونه ترسره کوي. د ایران د تسنیم خبري آژانس راپور له مخې د دغه ځواک د پلي ځواکونو قومندان محمد پاکو پور ویلي چې په دې ولایت کې لاریونونه هغه کسان چې دورانکاري افراد او دښمنان وبلل ترسره کوي او خبرداری ورکړ چې که څوک د خلکو د امنیت د خرابولو هڅه وکړي له سختو عواقبو سره به مخ شي. هغه په دې اړه چې د حکومت لپاره سره کرخه انڅه د نور جزئیات ورنکړل. د سیستان بلوچستان ولایت په ډیرو سیمو کې د انټرنیټ د خرابوالي او د معترضینو کورنیو ته د امنیتي ادارو لخوا د ګواښ له امله د ډیرو نیول شوو کسانو د وضعیت په اړه کره معلومات نشته. په زاهدان کې د سپتمبر په 10 د امنیتي ځواکونو لخوا په خونړي تاوتریخوالي کې نږدې 100 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي وو. د چین ولسمشر شی جین پینګ د سعودي عربستان له صدر اعظم ولیعهد محمد بن سلمان سره ټلیفوني خبرو کې د ریاض او تهران ترمنځ مذاکراتو او نور مسایلو په اړه بحث کړی. دا خبر د چین رسمي خبري آژانس ورکړی دی. د خبري آژانسونو د راپورونو له مخې شی جین پینګ بن سلمان ته ویلي چې هیله مند دی دواړو هیوادونو اړیکې به د مذاکراتو په نتیجه کې ښه شي. د چین ولسمشر په وروستیو کې د ریاض او تهران ترمنځ خبرو منځګړیتوب وکړ څو د منځني ختیځ د دې دوو سیالو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې بیا ټینګ شي. وړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیک اړیکې له 2014 کال له هغه مهال رئیس چې په سعودي کې د یو شیعه روحاني د اعدام په وړاندې قهرجنو مظاهره کوونکو په تهران کې د سعودي پر سفارت یرغل وکړ کړکېچنې شوې دي. ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې د مدني فعال او د قلملار ټولنې د مشر متي الله وی سا کورنۍ وای طالبانو پر کور چاپه وهلی او دوی تهدید کړی دی.
عمر د کلام خلګي عمر په دې ملت کې 15 کاله پر ځاکار ډول باندې کار کړی دی.
په پکتیا کې خلک خوښ دي چې ښاروالۍ پروژه کې د خوراکي موادو نرخنامی جدي تطبیقوي.
دکاندار سے کلا جگ شی خرسین په غی جدي اقدام کوي او هغه دی وخت مطابق هغه دکان ورته بند.
د کونړ له چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي غرونه د نښترو او په نورو ونو زرغون دي خو او ښکلی طبیعت لري خو د سیلانیانو لپاره اسانتیاوې نشته.
درې واړه درې داسې پاکې او صفا هوا هم لري او د سیلانیانو دپاره یې همداشان چمندونه دي ځنګلونه دي.
او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه د ځوانانو لپاره تاندې څنګ مه هېروئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د طالبان لخوا د قلملار بنسټ د مشرمتي او لاوي سال نیولو وروسته وروري ویل چې طالبان نن کور ته ورغلي او دوه ورونه ورته وهلي او د دې د کورنۍ غړو ته سپکاوی کړی دی. هغه ویډیوي پیغام کې چې په خپل ټویټر باندې خپور کړی ویلي طالبان هڅه کوي دای هم ونیسي. متي لاوي سپارون طالبانو د کابل په خوشحال خان مینه کې ونیو. د هغه نیول کېدو پراخ غبرګونونه راپورته کړي دي. نور بل امید ظهیر مل نوورو.
د قلملار بنسټ د مشر متي ولا ویسا ورو راتاولا ویسا وای طالبانو یې نن کور محاصره کړي، دوه ورونه یې ورته وهلي او د دوی د کورنۍ غړو ته یې سپکاوی کړی دی. هغه په خپل ټویټر پاڼه یو ویډیو خپره کړې او پکې له دوی سره د طالبانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی.
دغه سي وحشي عمل، دغه ناروا عمل چې د هر افغان سره کیږي، د هر انسان سره د ځمکې پر مخ کیږي، موږ دا غندو. دا وحشي عمل دی، دا نه د حکومت تر دی، نه د یو ادارې ډول دی، د هیڅ ډول نه دی. دغه سي عمل چې هر څوک تر سره کوي، دا موږ غندو. موږ د کلم خلک یو، موږ په دې ملت کې 15 کاله پر رضاکار ډول باندې کار کړی دی او بیا هم د خپل مبارزې څخه په هیڅ ډول باندې کې مڅوک وایي
هم چې طالبانو په زور د دوی کور تلاشي کړی. د متي الله ویسا او د ورونو ټلیفونونه او نور اسناد یې له ځان سره وړي. هغه زیاتوي طالبان هڅه کوي دی هم ونیسي، خو ډاډ ورکوي چې یو خوندي ځای کې دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور سره مو دا موضوع شریکه کړه خو ځواب یې را نه کړ. د عطا الله ویسا ورور متي الله ویسا چې د افغان ماشومانو د زده کړو لپاره هڅې او کمپاین کاوه، پرون د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان کې ونیو. د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد مند متي الله ویسا د نیولو لامل وپوښت. په ځواب کې وویل په دې اړه به معلومات وکړي، خو د ازادي راډیو له ډېر ټینګار سره سره یې د راپور تر خپرېدو معلومات شریک نه کړل. د طالبانو د استخباراتو ریاست ویان خلیل همراز مو هم وپوښت خو ځواب یې را نه کړ. هخوا د طالبانو لخوا د متي الله ویسا نیولو په پراخه کچه غبرګونونه راپورته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما له طالبانو غوښتي څو روښانه کړي چې ولې د قلملار بنسټ مشر متي الله ویسا نیولی دی. یوناما نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ویسا ځای ځایګی د معلوم او کورنۍ او حقوقي استازي ته لاسرسی دې ورته برابر شي. د افغانستان لپاره د روپیه ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د متي الله ویسا نیول کېدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړې ښاغلی ویسا له 2009 کال راهیسې په ټول هیواد کې د افغان هلکانو نجونو زده کړو ته د لاسرسي لپاره کار کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې بیا ویلي متي الله ویسا په سوله ییزه توګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤولې هیدربار بیا د طالبانو د دې عمل په غبرګون کې د پښتنې په شکل په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د هغه هیواد راتلونکی به څه وي چې واکمنان یې د تعلیم پر وړاندې جنګیږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بیریټ هم ویلي د متي الله ویسا نیول کېدو اندېښمن کړی. هغه زیاته کړې د هغه خوندیتوب مهم دی او ټول قانوني حقونو ته یې باید درناوی وشي. متي الله ویسا نږدې 14 کاله کېږي چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو د تعلیم لپاره کمپاین ډوله مبارزه کوي. هغه په کلیو او لرې پرتو سیمو کې ګرځي او له کورنیو قومي مشرانو او ټولو غواړي چې ماشومانو ته د زده کړو د برابرېدو په برخه کې همکاري وکړي. هغه له ښوونځیو پاتې شویو ماشومانو ته د زده کړو زمینه هم برابروي او تر خوا یې یو ګرځنده کتابتون هم جوړ کړی چې د ښوونځي زده کوونکو ته پکې د زده کړو لپاره اړین توکي ځای پر ځای دي. پر طالبانو نیوکه ده چې واک ته رسېدو وروسته یې ټول هغه کسان په یو نه یو ډول یا نیولي یا ځپلي چې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړی دی.
دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي راډیو د ځینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي راډیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي راډیو سپاسې طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي په تېرو اتو ورځو کې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د طبیعي پیښو له امله لږ تر لږه 10 تنه مړه شوي او 4 اویا نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمي همدارنګه وویل طبیعي پیښو له امله له 1200 ډیر کورونه ویجاړ شوي او څه باندې 2000 جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. نور په دې راپور کې
د پروان ولایت چاري کارخانه نن سه‌شنبه د سیلابونو شاهد و. تر اوسه د دغو سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوې ویډیوګانې ښیي چې سړکونه له اوبو ډک شوي او د ښوونځیو زده کوونکي او ښځې په سختۍ سره تګ راتګ کوي. د چریکار ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې سیلابونو دوی ته زیانونه اړولي دي. بوټګنډونکي غلام دستګیر او جمشید هټیوال ازادي راډیو ته وویل:
له سهاره تر بیګا موچیتوب کوو، په کار کې وم، اوبه راغلې او د کار توکي رانه یوړل، پیسې نشته چې ډوډۍ واخلم، حیران یم څه وکړم.
سیلاب راغی او زما د دوکان ځینې سامانونه یې له ځانه سره وړي دي. ما ته به 2000 افغانۍ زیان اوښتی وي.
د پروان ولایت یو شمېر کروندګر وایي چې د سیلابونو له امله یې کښتونه هم له منځه تللي. په ورته وخت کې د غزنی ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د واورې د ورښت له امله ځینې لارې بندې شوې دي. د غزنی ولایت د ناور ولسوالۍ اوسېدونکی محمد علي وایي:
څو ورځې کېږي په ناور ولسوالۍ کې 40 سانتي واوره ولیدلې. مواصلاتي لارې بندې شوي، تګ راتګ او د ناروغانو لیږد له ولسوالۍ د مرکز ته ستونزمن شوی دی. دوه درې پخواني کورونه هم وران شوي، خو ټولیز شمېر راته معلوم نه دی.
د غزنی ولایت یو شمېر کروندګر او باغلرونکي هم وایي د دوی ځمکو او باغونو ته تاوان رسېدلی دی. طبیعي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی رسنیو ته په یوې لیږل شوې ویډیو کې ویلي چې په 13 ورځو کې د افغانستان په 23 ولایتونو کې طبیعي پیښو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
د روان کال د وري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه د اورښتونو، سیلابونو او زلزلې له امله 10 کسان وژل شوي او 6 اویا ټپیان شوي دي. همدارنګه له 1200 څخه ډېر کورونه وران او 22000 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې دغه وزارت د مرستندویه بنسټونو په همکارۍ له 3500 زیانمنو شویو کورنیو سره مرسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 6 ولایتونو کې د سختو بارانونو او د سیلابونو د خطر خبرداری ورکړی دی.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
په زابل ولایت کې چارواکي د لرغونو مجسمو د قاچاق د مخنیوي خبره کوي. د طالبانو د حکومت د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي د بودایي دورې اړوند دغه مجسمې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د قاچاق پر مهال نیول شوي او د زابل ملي موزیم ته سپارل شوي دي. نور په دې رپورټ کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې د هغو دوو لرغونو مجسمو د قاچاق مخه نیولې چې د دغه ولایت د شاجوی ولسوالۍ د یو اوسېدونکي له لورې پلورل سوي وي او بهر ته قاچاقېدلې. د زابل د فرهنګ او ګرځندوی امیر عبدالولي بشرمل وایي نیول سوي لرغوني مجسمې د بودا دورې پورې تړلې.
اوسنۍ مجسمې چې تقریبا د بودایي دورې پورې تړاو لري، ځکه مجسمې یا بود جوړونه تر هغه وخته په افغانستان کې شتون درلوده په نورو وختو کې نه وه. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو له لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیول سوي د هغوی قاچاق کولو او د دې سودا سوي ول، بیا قاچاق مخه نیول سوي ده. تر خپل امنیه قانوني پرې سوري د غوښ خموش همغږي باندې ځینې راوړي چې تسلیم کړي.
د زابل اوسېدونکي جمعه خان په دغه ولایت کې د تاریخي توکو د قاچاق د مخنیوي د هڅو هرکلی کوي او په دغه ولایت کې د ستا تاریخي سیمو او توکو د ساتنې غوښتونکي دي.
موږ د دولت څخه ډېر زیات خوشاله چې دغه تاریخي قدامي سي ثبت کړي دي. دا زموږ د وطن لپاره، زموږ د زابل لپاره دا په تاریخ پورې اړه لري او کومې قدامي سي هغه ودانې نیولې دي دا هغو ارزښت هم زیاته. موږ ته دا مسؤلیت ده چې موږ خپلې تاریخي آثار وساتو. دا زموږ د وطن لپاره یو سرمایه ده.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد له خلکو غواړي چې د تاریخي سیمو او آثارو په ساتنه کې له دوی سره همکاري وکړي.
موږ د ولایت په ساتنه او ټولو ولسوالیو ټولو امنیت کمانډانانو ته مکتوبونه لیږلي دي تر څو کوم ځایونه چې له موږ سره په تاریخي ابعادو کې ثبت تاریخي سیمې دي د هغوی د کیندنې مخنیوی وشي او څوک ضرر ورته ورنرسي.
زابل په سیمه ییزه کچه یو ملي او یو شخصي موزیم لري چې دا مهال د بیلابیلو دورو اړوند تر شلو ډیر تاریخي آثار لري.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د قضیې اړوند د بهرنیو چارو د وزیر د احضار سند امپرون لاسلیک کړ. جمهوری پال مایکل مکال د 2021 کال په اګست کې د ډیموکرات ولسمشر په امر له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بې نظم وتلو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. په دې اړه جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د استازو جرګې جمهوری پال په پام کې لري چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بې نظمه وتلو په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن جرګې ته احضار کړي او له هغه څخه په دې برخه کې د محرمو اسنادو په اړه معلومات وغواړي. جمهوری پال او ځینې ډیموکراتان وایي د امریکایي سرتیرو د وتلو د عملیاتو په اړه چې په ترڅ کې 14 امریکایي سرتیري ووژل شول هیڅ کله بشپړ تحقیقات نه دي شوي. د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایک مکاول په یو بیان کې ویلي د څو ځلې د ښه نیت هڅې وکړي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې په کابل کې د امریکا د سفارت د ډیپلوماتانو لخوا لیکل شوي اسناد وویني، خو نوموړی وایي ښاغلی بلینکن د دې اسنادو له سپارلو ډډه وکړه، نو ځکه دای دې ته مجبور شو چې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په توګه جرګې ته د هغه د جلب سند لاسلیک کړي. دا اسناد له شلو زیاتو امریکایي ډیپلوماتانو د 2021 کال په جولای میاشت کې د محرمو اسنادو د لیکت د یو ځانګړي چینل لاره د بهرنیو چارو وزیر ته لیږلی وو او په هغه کې خبرداري ورکړی وو چې د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې به کابل د طالبانو په لاس سقوط وکړي. بلینکن تیرونی په یو استمایه غونډه کې د دې معلوماتو ځینې برخې کانګرس ته وسپارلې او ژمنه یې وکړه چې د نورو معلوماتو پر سپارلو به هم کار وکړي، خو هغه په عین حال کې څرګنده کړه چې ځینې جزئیات به یوازې جګپړو مقاماتو ته وسپارل شي. د بلینکن په وینا د دې کار هدف د هغو کسانو د هویت پټ ساتل دي چې د پوځي ځواکونو د وتلو له اقدام سره یې مخالفت کړی دی. ریټرز خبری اژانس د بهرنیو چارو له وزارت څخه د بلینکن د احضار د سند په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه، خو د وزارت د خپل ویاند ویدانت پاتل خبرو ته اشاره وکړه. ښاغلی پاتل ویلی وو مهمه ده چې دا حساس اسناد محرم وساتل شي. د نوموړي په وینا د بهرنیو چارو وزارت چمتو دی چې اړوند اسناد په یو غونډه یا بل ورته میکانیزم کې له وکیلانو سره شریک کړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د کډوالو په شارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان سی آر وای په افغانستان کې خزو در مدیریت لاندې کسبو کار د المنزتلو په حال کې ده. یو ان سی آر پرون دوشنبه په یو راپور کې د دې مخ په زوړ حالت لامل په انجن او خزو رسل بلی د طالبانو لخوا د زیاتو لګول شو محدودیتونه بللې دي. په ورته وخت د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایاند طالبانو لخوا له زده کړو او کار د افغان انجن او خزو را ګرځولو ته په اشاره ویلي چې د طالبانو وروستي اقدامات د افغانانو هوساین ته د بې پامۍ نښه ده.
په افغانستان کې یو شمیر سوداګر خزی وای د پیرودونکو د کمیدو لامل هغه عاید چې هر ورځ یې ګټي بسنه نه کوي. حاجر نظری چې په مازار شریف کې د خزو لپاره په جوړ شوی ځانګړي سوداګریز مرکز کې هټۍ لري وای کوي مالیم لا تړون شي ژر به یې چاره ودری.
وړاندې مو مازار شریف کې یو بل مارکیټ نیولی و، خو دلته داسې فعالیت لرو چې نه څوک څه پلوري او نه یې پیري. موږ له ملګرو ملتونو سازمان هیله لرو چې د دوکانونو د کرایې او د برېښنا د لګښت په برخه کې له ښځینه هټیوالو سره مرسته وکړي.
په ورته وخت کې د هرات د خزو د سوداګرۍ او صنایعو خوني مرستیاله بهناز سلجوقي وایي په دې ولایت کې له دې عمله چې د خزینه سوداګرو تولیدات پیرودونکي نه لري تر یو لنډ وخت وروسته له سقوط سره مخ کیږي.
ډېری ښځې له ډېرو هیلو سره سوداګري پیلوي، خو له بعده مرغه کله چې پیرودونکي ونه لري له ستونزو سره مخ کیږي. هغوی بیا ډېر دوام نشي ورکولی او سوداګري سقوط کوي.
دا په داسې حال کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان کمیشنري یا یو ان سی آر د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل په افغانستان کې د خزو تر مدیریت لاندې کسبو کار د لمنځتلو په حال کې دی. د ادارې په هرات کې د خزو یو سوداګریز مرکز ته چې یو څو میاشتې وړاندې د دې سازمان لخوا پرانیستل شو اشاره کړې او زیاتوي هلته په خزو د وضع شویو محدودیتونو له امله د خزو پانګونه مخ په ځوړ شوې. په راپور کې د یوې متشبسې مېرمنې له قول لیکل شوي په غیر دولتي مؤسسو کې د خزو په کار له بندیز او د نجونو د پوهنتونونو له تړل کېدو وروسته دوی ډېر پیرودونکي له لاسه ورکړي او تر خوا یې د دوی عاید 50% کم شوی دی. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان ویدان پټیل د دوشنبه په ورځ ناوخته د طالبانو لخوا له زده کړو او کار د افغان نجونو او خزو را ګرځولو ته په اشاره وویل د طالبانو وروستۍ کړنې د افغانانو هوساینې ته د بې پامۍ نښه ده.
د طالبانو وروستۍ کړنې د افغانانو هوساینې ته د بې پامۍ او د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو لپاره د دوی د لیوالتیا کمی ښیي. موږ هیله من یو چې دوی د دې پرېکړو له دې ډلې له زده کړو او کار د نجونو او ښځو د منع کولو ویجاړوونکې پایلې درک کړي.
طالبانو تر ویلي چې افغان جنو خوځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي. داسې مهال چې له راتګ وروسته یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځی وتړل او درې میاشتې وړاندې پوهنتونونو ته لتلو هم منع کړي. د دې تر څنګ یې له څو دولتي ادارو پرته په ډېرو برخو کې د ښځو د کار مخه هم نیولې ده.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې خلک خوښ دي چې ښاروالۍ پروژه کې د خوراکي موادو نرخنامې جدي تعقیبوي، خو دوی غوښتنه کوي چې چارواکي دې کار ته د روژې د میاشتې له پای ته رسېدو وروسته هم دوام ورکړي. ښاریان وایي د پخوا په پرتله د وړو غوړیو او نورو خوراکي توکو بیې ټیټې شوې دي. بل لورته د پکتیا ولایت د ګردیز ښاروالۍ چارواکي هم وایي د خوراکي توکو د نرخنامې د پلي کېدو د څارنې لپاره ګډ کمیسیون ټاکل شوی او هغوی په جدیت تعقیبوي.
د افغانستان د نورو خارونو په شان د روژې په روانه میاشت کې د پکتیا په ګردیز ښار کې هم د ښاروالۍ د خوا دوکاندارانو ته د خوراکي توکو نرخ پاڼه ورکړل شوی او خلک هم هڅه کوي د همدې نرخ پاڼې له مخې توکي واخلي. ښاریان د دې کار هرکلی کې بیا وایي نور کلونه به د روژې په میاشتو کې د خوراکي توکو بیې لوړېدلې. د پکتیا اوسیدونکي شیرعلي خان آزادۍ راډیو ته وویل
ریټونه خو ښه شوي دي، کاغذ دی وړو دی یا د نور د خوراکي توکو سدي ډېر ښه شوي دي. ماشاءالله ښاروالۍ دی طرفه خو باقاعده په هر جی کې هغه نوټس لګیدلې دي، په هغه باندې نمبر یې ورکړې دي. خوراکي توکو والا دکاندار سه کله جگ شي خرسي نو په هغه نمبر باندې موږ رابطه وکړو نو ډاره کې غي جدي اقدام کوي او هغه دی وخت مطابق هغه دکان ورته بند.
د ګردیز ښار دوه نور اوسیدونکو فضل حق او مقام الدین بهرامي هم وایي په توکو باندې د مالیات په کمیدو سره د خوراکي توکو په بیو کې لګوالی راغلی دی.
د نرخونو په اړه درته وایم چې بخیر لګ یو څه اندازه له پخوانه خسوي دي، ځکه مالیان په کم شوی وړو غوړي د شیان ټول فرق کړی، ټول بازار ولاد نرخنامې ښه تعقیبېږي.
الحمدلله نرخونه چې کوم د ښاروالۍ لخوا دکاندارانو باندې وضع شوي دي په نرخونو کې ډېر کمښت راغلی.
د ګردیز خاریان د اړوندو ادارو لخوا د نرخونو ټاکل او کنټرول یو ښه کار ګڼي، خو وایي باید هغه لارې چارې وموندل شي چې د خلکو د اقتصاد له ښه کېدو سره مرسته کوي. د ګردیز اوسیدونکي حضرت الله وویل
ساده وضعیت خو بالکل په صفر کې ده، بیکاري هاوش ته رسیدلی، اقتصاد د خلکو بالکل چې د غومره نورم هرزان چاته داس خلک ده چې د یو سلګون توان نه لري چې یو شی واخلي. نن سبا داس خلک په دغه روزه کې ده چې ډېر سخت وضعیت سره مخامخ دي. د ځوانانو ته د کار زمینه مساعد سي، اول بل از هر هنر لرم خو بیکاری ده، ماش نست تنخوا نست چرس مرزانی سی اوشه واس نی در مشکل ده.
بلور ته د پکتیا ولایت ګردیز خاروالۍ چارواکی وای د خوراکي توکو د نرخنامې د پلي کېدو د څارنې لپاره ګډ کمیسیون ټاکل شوی او هغوی د توکو بیې په جدیت تعقیبوي. د ګردیز خاروال شریف الله الهام ویل
د روزي د راتګ نه مخته د ګردیز خاروالۍ نرخنامه بازار ته رای کړي و د ښار د اتحاد سره په همغږي باندې د غیر تطبیق لپاره ګډ کمیسیون جوړ شوی د روزانه څارنه کوي. د تیر په پرتله باندې توکي مرزانه سوي دي. مالی وزارت په اولیه مواد باندې ټیکس ډیر کم کړی ده، تقریبا بعض باندې 50% بعض باندې 80%، نو هغه تعقیب موږ کلک روان کړی دی انشاءالله.
د یادونې وړ ده افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې سوداګري د خوراکي توکو ډیره برخه لکه اوړه، وریجې، غوړي، بوره او نور ورته د نړۍ له بیلابیلو ملکونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو واردوي.
د کونړ د چاپېدارې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي غرونه په نښترو او نورو ونو زرغون دي، شنه چمنونه په خوړونو کې د رڼو اوبو بهېدل او ښکلې منظرې یې د لیدو دي، خو په کې د سیلانیانو لپاره اسانتیاوې نشته. دوی غوښتنه کوي چې چاپېدارې ته دې هم لکه د نورستان په څېر چې ملي پارک نومول شوی او هلته د سیلانیانو لپاره د اسانتیا چمتو کولو لپاره هڅې روانې دي هم پام زیات شي.
د کونړ چپیدری ولسوالی چې د نورستان سره جوخته پرته ده اوسیدونکو یې ځنګلونه د ناغو او تړو په وسیله ساتلي او همدا لامل دی چې ښکلای په خپل ځای پاتې ده. ځایي اوسیدونکي به په ولسوالۍ کې په شنو چمنونو پوخل شوی پراخه میدانونه لرنو بوډک خوړونه او د لیدلو لپاره پزړه پوری منظرې لري، خو ورته د نه پام لرنی او د سانته و نشتونی برخه خواره کړي او تر اوسه د سیلانیان څخه د هر څه پټ پاتې دي. حاجی نصرالله خان ساپه
اچھا پدارا چیزہ دا فل جنگلوں نے لری ہے جنگلوں کے بیڈے خخ نختر لری ہے ماشان یا چیڑا یا شنر اس درے چھ پدارے چیزہ دا دو درے دلے درے لری درے والا درے د سپا کے سپا ہوا م لری او سیلانن د پارے اندا شان چمندوں دی جنگلوں دی خلق ہم دے مل مدوست او متدائن خلق دی مل مپالنا کی کہ خلق ساتنا کی انشاءاللہ اس پہلن وقت کے خودی خامنتم دے کول شی سیلانن راشی ارض جن راولن راشی خپلوان
د یادی ولسوالی د دیګل دری اوسیدونکي ملنګیار راته وویل چپه دره د لغمان او نورستان ولایتونو او د کونړ د نورو ګڼو ځنګل لرونکو ولسوالیو سره شریکی پولی لري او زمکه شنو بخملینو چمنونو لا پسې ښکلې کړې ده. د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې په کې دوامدارو جګړو حکومت او پانګوال کارته نه دی پریښي، همدا وجه ده چې پلاری د نورستان لیدلو ته هر کال په زرګونو کسان ځي، خو د دوی ښکلې سیمه لا هم د ګرځندویانو له پامه غورځېدلې ده.
چپه دره د نورستان او لغمان او ننګرهار سره دا هم سرحدات لري، ډاګونه لري، یخې واګانې، ښایسته ځنګلات، ډېرې صفا اوبه، سیلانه چې دي د زمونږ په لاره ځي نورو نورستان ولایت ته.
په کونړ کې چارواکي هم وایي چپه دره ډېری طبیعي ښکلاوې لري او دوی له پانګوالو غواړي چې د نورو ځایونو په څیر دلته هم سیلانیانو ته د اسانتیاوو په چمتو کولو کې پانګونه وکړي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چپه دره د ښکلا نه ډکه دره ده، شنه غرونه لري، رواني اوبه لري، ابشارونه لري، هغه ښکلا چې خلک غواړي چې موږ لیدنه وکړو نو هغه ټول هر څه لري. خو دغلته یو ستونزه ده چې دغه لرو پرتو درو ته سړکونه نشته دی، سهولیت چې په نورو ځایونو کې شته دی دغه سهولیت هلته نشته چې د سیلانیانو مخه نیولې ده. موږ غوښتنه لرو دغه موسساتو نه چې د بیا رغونې په کارونو کې ونډه لري چې هغه دغه ساحو ته سړکونه جوړ کړي، نو که دغلته هم دغه شانه پانګونه وشي، هوټلې جوړې شي، نو دا به د هغې دپاره یو بل د ښکلا ځای او یو د دمې ځای پیدا شي.
چپی درې ولسوالي د مرکز اسد آباد شمال لویدیځ لور ته شاوخوا 60 کیلومتره کې پرته د قدرتي ښایستونو ډکه دره ده. د کونړ او نورستان زیاتې سیمې او درې په ښکلو ځنګلونو پوښل شوي، ځمکې شنو بخملینو چمنونو نیولي او په هره دره کې بهیدونکو رڼو اوبو او ابشارونو ښکلا څو واره نوره هم زیاته کړې ده. که سیلانیان ته په کې اسانتیاوې چمتو شي، نو د بهرنیو کورنیو سیلانیانو جوکې به ورته راماتې شي او له همدې لارې به ځایي ولسونه او حکومت زیاته ګټه ترلاسه کړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، امان الله تکلم د کابل ولایت د سب د رسوالۍ سره ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وایم. زموږ خو تېر کال کې ډېرې زیاتې ستونزې وې، چې له هغو ستونزو څخه یو دا و چې کله زموږ حاصلات ورسېدل نو په هغه کې بازار کې هم ورته بازار نه و، بل پکې ګلۍ راغلي، بارانونه راغله، چې په اوړي موسم مو د هند سمندر څپې راغلې، زموږ دغه حاصلات یې غونډ خراب کړل او موږ سره نه تر اوسه که دولت مرسته کړې او نه څوک راغلي دي. نو موږ په دې کال کې له دولت څخه دا هیله لرو چې دیقانانو او په خاص کر زراعت څانګې ته ډېره پاملرنه وکړي.
سلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. او دغه موسسې چې دي دغه په دې کارو باندې مصرفوي چې یا کندې کاږي په غرو کې یا چیش کوي، دا اوس کمه لار ده، نه غریبانو ته ورکوي نه یو خوارانو ته ورسي. نو که مشرانو ته خبر ورکول سي ډېر به ښه وي. نو کور مو ودان.
السلام علیکم، سردار ولی سمسور یم، د کندهار ولایت څخه یم. مخابراتي شبکې خوشې دي وروره نور په صحه کې خو ډېرې ښه دي د تېر په پرتله اوس ډېرې ښه دي تر ډېرو ځایو پسې فعالیت کړی دی نو اوس موږ ډېر ځینې راضي یو پخوا به موږ اړیکې نه سوي نیولی خپلو کورنیو سره په لیرو پرتو سیمو کې یا د نورو خپلوانو سره اوس موږ کولای شو چې په هر ځای کې اړیکه ونیسو موږ ډېرو ځینې راضي یو